السلام علیکم ستړي مسې تاسو مشال ریډیو او خبري غړي کې موزا عبد الحی کا کړه کلی کوم هله دا زیرو جوړ خوشاله بس وخت ما شام شپږ بجې دی په دې غړي کې به د خیبر پښتونخوا د پېښور های کورټ د نوی وزیراله ځخه د سوګند اخیستلو حکم د دې ترڅنګ د خیبر د مشرانو له وسلوالو طالبانو سره ملاقات او د هغه لخوا ورته شول سوي شرطونه او د دې ترڅنګ د جنوبي وزیرستان قبایلی سیمو په اړه باندې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو خو پایل به له خبرونو سرټ کې د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا وزیرالاته د صوبې د نوي منتخبه وزیرالا ځخه د سبا پوری د سوګند اخیستلو امر کړی دی. د خیبر د تیرا وسلوالو جرګې د سیمې د امنیت لپاره دوه شرطونه یې شدي. د امریکا، مصر، ترکیه او قطر مشرانو په ګډه د غزې اوربند اعلامیه لاسلیک کړی ده. اوسم د خبرونو تفصیل د پېښور های کورټ مشر قاضي د خیبر پښتونخوا گورنر ته د صوبې د نوي منتخب اعلی وزیر د سبا تر مازیګر څلور بجو پوري د هغه د څوکۍ څوګند اخیستو حکم کړی دی. څول پردې پروند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی نوي وټونه اخیستو سره د صوبې نوي اعلی وزیر منتخب شو. لانو وړي وړاندې علي امين کندپور د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر چې د پاکستان تریکن صاحب د مشر عمران خان په وینا له هغه څوکۍ استعفا ورکړی و او په ځای یې څول پردې د صوبې اعلی وزیر منتخب شو. د پېښور های کورټ مشر قاضي اس ام اتیک شانن امر وکړ چې د صوبې گورنر فیصل کریم کونډي لخوا د نوي منتخب اعلی وزیر ځخه د سوګند نه اخیستو په صورت کې دی د اسمبلی سپیکر دا کار وکړي. د پخواني اعلی وزیر علي امين ګندپور او نوي منتخب وزیر سویل اپری دی تعلق د پاکستان تریکن صاف سر دی او گورنر فصیل کریم کونډي د پاکستان پیپلس پارټي غړی دی. د انګریزي ژبې ډان ورسپانی د یو رپورت لمخي عدالت د فیصله د پاکستان تریکن صاحب لخوا پر کسوی درخواست اوریدلې ده چې په کې له عدالت غوښتنه شوی و چې د گورنر په ځای د صوبې اسمبلی سپیکر له نوي منتخب اعلی وزیر څخه د سوګند اخیستو مجاز وکړول سي. د خیبر د تیرا جرګې ته وسلوالو د سیمې د امنیت لپاره د شرطونه شدي. د خیبر ضلع د شاوخوا سلو کسانو یو جرګه په تیرا کې د تیر کې تر پاکستان له ځینو جنګیالو مشرانو سره تر ملاقات وروسته د اکتوبر پر سمه یعنی نن پېښور ته ستنه شوې ده. د جرګې وایند حشم خان اپریدي مشالې ډول چې دوی د اف سي ځواک په اجازه له وسوال سره ملاقات کړی دی. د خبره دوی ته چارواکو ویلول چې له وسوال سره مذاکرات وکړي او وایي هڅوي چې سیمه پرېشتي. خو د خبره د ملاقات پر مهال طالبان ورته دوه شرطونه کښېښودل.
دو دا مطالبه وا چې مونږ په پاکستان کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې او فاټا او بس خصوصا چې تاسو د خیبر په ستا راغلي په خیبر کې چې شرعي نظام وي چې هر یو کار هر یو فیصله په دې لپاره مونږ ډیر شهیدان ورکړي دي او د دومره قرباني وکړي په افغانستان کې هم شریعت راوستو امن راغلو نو دلته هم چې دا شی راشي.
حشم خان زیاته کړه چې دوی به دا شرطونه حکومتي چارواکو ته وړاندې کوي. د جرګې د ورتګ په خاطر په تیرا کې فوج او وسلوالو د اکتوبر په 12مه او 13مه د ډزبندۍ اعلان کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د اکتوبر په 12مه د تیرا په حیدر کنډو کې د پوسټ پر پوسټ تبرید کړی وو چې پکې یو ډس فوجي سرتیري وژل شوی ول. د بونو ځای خلک او استخباراتي ادارې چارواکي وایي د هغې ضلع په جانخیلو کې پرون پر ډرون بریټ کې دوه کسان وشل سوي او دوه نور ژوبل دي. استخباراتي چارواکو دا وکړي چې په بریټ کې یو وسلوال هم وشل سوي او یو بل ژوبل سوي دي. هغه ویدانه دی په ډاګه کړي چې وسلوال لکه منډل سره تړاو درلود او نه هم خپلواک سرچینو تر اوسه د دې داوی پخلای کړی دی. د جاني خلو یو سیدونکو حنیف الله نن مشالې ډول چې د غسیمه په نصرې خیل کلی کې د یو دکان مخې ته خلک ناست ول چې ډرون بریټ ور باندې وسو په نتیجه کې دوه عام کسان وشل سو او دوه نور ژوبل سول. د نور په وینا ژوبل کسانې د درملین لپاره را پېښور ته وړي دي خو روغتیاي حالت یې د اندېښنې وړ دي. که څه هم استخباراتي چارواکي داوا کوي چې د بریټ هدف هلته موجود وسوال او په بریټ کې یو سوال وجل سوي او یو بل جوبل سوي خو ځای خلکو د دې داوی پخلاینې نه کړي او وایي چې وجل سوي او جوبل ټول کسان ولسی وګړي دي. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د کډوالو د 14 کیمپونو ختمولو اعلان کړی. د پاکستان د کشمیر، ګلګت بلتستان، د ریاستونو او سرحدي سیمو وزارت د اکتوبر پر 14مه په رسمي اعلامیه کې ویلي چې د ډیرس ملخان، ظفر آباد، رتہ کلاچی، پاشایل، ګرسل، زندۍ، د ټانک ډبره، د لکی مروت، ګندی، خانخیل، د مانسيري، خاکي، اوچریان، بربری د چارسدی اوتمانزی او منډه او د ملکان جنگل پتاي د کډوالو کیمپونه په سم دستي دوه ختموي. اعلامیه زیاتوي چې د کیمپونو همزکی په د خیبر پښتونخوا حکومت تسپارل کیږي. د بداسل کې دا چې د پاکستان حکومت د سپتمبر له پایله د افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دی. تر دې وړاندې په اگست میاشت کې افغان کډوالو ته حکم کړی و چې د همدې میاشتې تر یو دیرش منټې پورې په خپل خوښ خپل وطن ته ستانسي کنه په سپتمبر کې به په جبري ډول ولېږي. دا هغه مهلت لقد می درسته د پاکستان له نږدې ټولو صوبو افغانستان ته د کډوالو کډی روان دي. اور ستای خبر دا چې د امریکا، مصر، ترکیه او قطر مشرانو په ګډه د غزې د اوربند اعلامیه لاسلیک کړي او په دې سره رسمي ډول د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو منځګړو پرون د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند سند لاسلیک کړي. لدې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه ترګره بولي د غزې څخه د باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې ده. پر ترامپ سربېره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تیمیم بن احمد حمد السانی او د ترکیه ولسمشر رجب اردغان هم د اوربند دغه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. غونډه کې د برتانیې وزیر اعظم کایر سټارمر، د جرمنی وزیر اعظم اعظم فردریش وزیر اعظم فردریش مرتز، د فرانس ولسمشر امانول ماکرون او د اردن بادشاہ دوام عبدالله هم موجود ول. خبرونه پای تاسو مشال ریډو اوري. په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو. پېښور های کورټ هدایت کړی چې د صوبې د خیبر پښتونخوا له نوې وزیر اعلی څخه دی د سبا تر مازیګر څلور بجو پورې سوګند واخیستل شي.
بس فیصله دا وکړله چې گورنر چې کوم دی دا چې کوم استعفا شوې ده دا بالکل ټیک شوې ده. هغه گورنر ته دا ډایرکشنز ورکړي دي چې تاسو به سبا چار بجو پورې به هر صورت کې به تاسو د اوت په اخلې.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د علي امین ګندپور پر ځای سهیل افریدی نوې وزیر اعلی منتخب کړي، خو خلګي انتخاب ته څنګه ګوري؟
سهیل افریدی صاحب چې زه په هغه معیار باندې زه نه ګڼم چې دی به دا صبح کې چې هغه شی ډیلیور کی کم چې دی صبح سبا
داسې لوبې زموږ سره کیږي چې نن سهیل افریدی د سټوډنټ نه راغی او هغه ناجم او وزیر اعلی کیږي.
د خیبر سلکسي ز جرګې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره ملاقات کړي چې وسلواله ورته دوی غوښتنې شدي چې وای پکی داته.
دویمه مطالبه یې دا وه چې د 2001 نه مخکې قبایلي علاقې په کم حالت کې وي چې موږ شان بیا وی بس.
نو ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. پېښور های کورټ حکم ورکړی چې د خیبر پښتونخوا له نوی اعلی وزیر څخه دی د اکتوبر تر 15 تر مازیګر پورې سوګند واخیستل شي. دا تر هغه وروسته ده چې گورنر لا د علي امین ګندپور د وزیر اعلی په حیث استعفا نه منلې، خو اسمبلی سهیل خان نوی اعلی وزیر منتخب کړی دی. تریکن صاحب پېښور های کورټ ته درخواست ورکړی وو چې له سهیل خان څخه دی زر تر زره سوګند واخیستل شي. په دې اړه زموږ همکار غلام غوس های کورټ ته ورغلی وو او لا غځای دا ریپورت را لېږلی دی.
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو، زه دا وخت په پېښور های کورټ کې موجود یم او لږه شپه وړاندې مازیګر مهال دغه فیصله واورول شو چې کوم د خیبر پښتونخوا د منتخب شوی نوې منتخب شوی سهیل افریدی نه د هله پاکستاني په اړه سلمان اکرم راجات پاکستان تحریک انصاف وکیل او د هغه لکه سیکرټری جنرال هم نه هغه په دې خواس کې دا دغه کړو چې د کډدنې ریزر تر زر هله پاکستان شي. نو د فیصله شي کوم ده نو عدالت هم د پاکستان تحریک انصاف په حق کې واورول او سبا سلور بجې وخه ورکو چې گورنر د پېسل کریم کندی دی د نه هلق واخلې او کپرس کا هغه د هلق وانه غستلو نو بیا دیتی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر دیتی هلق واخلې. نو دغه پېسل ده او په دې اړه باندې د پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال او د اسمبلی پخوانی غړي عائشہ بانو چې په دغه محل باندې موجود و مونږ په خپل موجود خداګي سره می په دغه اړه باندې خبرې کړې دي اده تام دراوړو.
بس فیصله دا وکړله چې گورنر چې کوم دی دا چې کوم استعفا شوې ده دا بالکل ټیک شوې ده او دا چې کوم طریقې باندې د ووټینګ شوې ده هغه بالکل ټیک شوې ده. او ټولو کې چې کوم لوی خبره ده هغه گورنر ته دا ډایرکشنز ورکړي دي چې تاسو به سبا چار بجې پورې به هر صورت کې به تاسو د اوت په اخلې.
د دې فیصله دا اوریدنې نه وړاندې می د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د قومي اسمبلی د پخوانی سپیکر اسد قیصر سره هم خبرې کړې وي چې هغه ولی د عدالت ته دا معاملې راوړاو د سو ورځو نه چې په کم په 8 اکتوبر باندې علی امین ګنداپور استعفا ورکړی و نو تر دې دمه بلکې د سبا پوری چې تر څو د حلف نه اغیستې نو دی خو وزیر اعلی خپل اپ سوداغه خو داسې نشي چلولې بغیر د حلف نه نو دا څو ورځې بغیر د وزیر اعلی نه دا صوبا داسې چلیدل نو دا غي د ریزو چې یره زر تر زر د عمل تر سره شي هغه دا مویل چې کپرس ک بیا الیکشن وښینو بیا هم د قصورتي عالی او مونږ به غټو نو عدالت کې مونږ هم دغه درېخ خپل کړو نو دا هغه خبرې ده تام دراو
چې د پاکستان د بچی بچینه د پوسوکا چې عام شهري رقم په دې پوهه ده چې دا ټول کاروایی د قانون تابع شوی ده دا کده کې څنګه قانون شوی چې کم سره دی وځي چې منستر ده خپل اوټور کړی ده اب خپل اوټور کړی ده کنه اغه خپل اوټور کړی ده هغه د سملی فلور فلور باندې وې چې ما چې کما ریزاین ور کړی دا ریزاین اوریجنل ده نه ما نور مزید چې پرستنې ما جوړتې چې پرسته اوس خبردار چې دا کده ډیډنګ ټریکټس دي دا د پی ټی آی چې کوم حق ته بنیادی تور باندې چې عوامو له منډیټ را کړی ده دا ر منډیټ توهین کیږي یو خو عاصم زمونږ چینو زمونږ سیټونه کم کړی شي اوس چې کم زمونږ 90 سیټونه چې ټونه مطلب ټونه هټه پاتې ده او دا ټول چې په شریکه شي نو هم ډېر لوی فرق دی نو موږ خو ګوره دا غواړو چې په دې وطن کې د جمهوریت وي په دې کې د قانون حکمرانی وي په دې کې د آئین بردستی وي دې کې د ټولو شهریو حقوق برابر وي نو دا زه په حیران په دې ما چې اپوزیشن دی وخت څه میسج ورکړي آیا دی دار څخه خپل کوي که څوک ورته وایي
دا غلام غوسی له های کورټ زخه مشتری رپورټ را لګلې یو په خبر پښتونخوا کې د سویل افریدی د نوی وزیر اعلی منتخبې دوه پاړه د سواد خلکو ویلي چې باید هغه له وفاقه د صوبې حق راوړي او په سیمه کې ستا ترګری ختم کړي د اکتوبر پر 13مه صوبې اسمبلی سویل افریدی ترغه ورسته اعلی وزیر منتخب کړ کله چې علی امین ګنڈپور د تریک انصاف د مشر عمران خان په حکم د وزیر اعلی له چوکۍ استعفا ورکړه د سویل افریدی د منتخبې دوه پاړه د سواد خلکو نظرونه ورو چې نیاز احمد خان را لګلې
نو سویل افریدی صاحب چې زه په هغه ما یار باندې زنه غنم چې دی دا صبح کې چې هغه شی ډیلیور کی کم چې دی صبح زوږ مطلب دا صبح چې دا ډاډه زیاته د بوهانو نو وتی صبح دا پرې موجوده کړي زیات بوهان نه دي پرې کې سیلابونه راغلي دي پرې کې زلزلې راغلي دي پرې کې دا تخریب کاری چې دا موجود دا دلته کې زموږ ګیر چا په کم قوتونی دا غي هم دلته کې نظر خنه ده زما خیال په داسې صورتحال کې داسې سړی پکارو چې هغه دا ټول معاملې د ایډرس کولای شوې اگر چې لدنه ګنڈاپور ډېر زیات فیډرل منسٹر پاتې او پرمیشن منسٹر پاتې وو په خپل حواله باندې جوکیټر سړی وو خو هغه هم ډیلیور نه کړی شوه کوم چې هغه نه توقعات وو زما په خیال باندې سویل چې په هغه معیار باندې پوره دی چې هغه داسې دغه صوبه چې هغه له بحرانو ښکار صوبه ده او پای کې ډېرې مسئلې دي په دې کې ټول د این ایف سی وارډ روان دی این ایف سی وارډ کې لږی سره نمائنده نشته چې دې بلې کې څوک کړي این ایف سی وارډ د پنځو کال لپاره د دې صوبې د معیشت دا چې هغه ریډ کې هډی چې دا هغه شی دی چې دې بعد مرکز نه سمه ایسته چې دا هغه به دې صوبې ته راوړي
بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو لاول خو زبده خبر وکم چې دا دیار لسکاله وشو کم چیف منسٹر داوام په توقعات باندې پوره خطر چې لاسویل افریدی سه بوخي زما خیال لې چې دا خو بالکل دوه سي غپ لګي صوبه چلول چې دا د صوبې ایڈمنسټریټر یا د صوبې مشر چې اغا یو ډیر تکړه او اغا یو ډیر زما په خیال دې چې تجربه کار سره به کار ده کو داسې لوبي زموږ سره کیږي چې نن سویل افریدی د سټون نراغه او اغا ناظم او وزیر اعلی کیږي نو غالبا دا صوبه اسیم تبا دا او نور هم تبا شي دلا عمران خان سه بل په کار سنجیده سره به خپل پیټه کتل خو دا لوبي نه په کار چاره ډیر کوم را لک ډیر نا تجربه کار لک او دا د صوبې زمو مشر شي نو زما خپل رائے دار چې دا صوبه ډیر بیک پور لاړ شي ډیر خراب طرف ته لاړ شي
زما نوم خو انور خان با او بچا لالا باندې په دې سیاسي سماج حلقه کې یادېګم دلته کې وې اسمبلی په کار د با اختیار په کار د وزیر اعلی با اختیار په کار دي او دلته کې چې په دې صوبه کې پښتانه منحس القام د کوم مشکلاتو چیلنجونو سره مخامخ دي چې پاغي کې د ټولو نه لوی د شتګردي بیا د سروې پاکستان په نوم باندې بیا دلته کې د ماين اند منرلز په نوم باندې دا نمونه صورتحال د دې سټیټ په ذریعہ باندې په منګ باندې د مسلط کولو کوشش کیږي منګ د دینی وزیر اعلی او د دې کابینې نه د توقو ساتو امید ته ساتو چې دې په دې حواله باندې نه د دې چې د باز د استعماری قوتونو نمائندګي وکړي بلکې د خپلو مظلومو پښتنو د خپلو لسونو حق نمائندګي حق ادا کړي
زما نوم غیرتی سبزه ده د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن زونل ارګنایزر یم. نو نه وزیر اعلی موږ دا توقع لرو چې روره ته یو سټوډنټ پالیټکس نه وته سړی سیاسی سړی پاتې شوی سټوډنټ لایف کې د سیاست کړلی په کار دادا چې ته خیبر پښتونخوا تر حده پورې د تعلیمي ادارو باندې چې په سټوډنټ پالیټکس کم بین دی دا ختم کی سیکیورټایزیشن په نوم باندې چې زمونږ تعلیمي ادارې دا وخت په چونیانو بدل شي دي دا پالیسی ختمه کی دا رنګه د پرایوټایزیشن پالیسی دا چې دا تعلیمي نظام چې دی دا په ټیکه باندې ورکول کیږي د دې مخنیوي په کار د چېو کې دا رنګه د شتګردی د پوځي اپریشنونه دي په کار دا ده چې تاریخ انصاف په دې باندې پخیمانی وخی چې په 2020 کې دوی د پیزامیت په مشرۍ کې کم مذاکرات کړي او د هغه په نتیجه کې زموږ خاورې ته کم د شتګردی راغله په کار ده چې هغه باندې دوی پخیمانی وخی نه وزیر اعلی
داسې خبرې خو د دې تیرې مشران هم کړلې کم چې تیر شوي دي خو دغه تم او دغه هیله به دي ساتو چې دا کم وینا یې پرون کړې ده په اسمبلی کې نو په دغه وینا دی بیا ودرېږي داسې نه چې نن زه یو خبره کوم او سبا بیا بل خبره کوم نو مونږ خو له مبارکیم ورکړی دا او پدې کې چې وسره کم خلکو غیر جمهوری عمل کوو دا غي مونږه مزمتوم کړی دی او چې دومره به هم دا قام خوشاله دی او هغه چې دا کمی خبرې کړی دي نو په کار د چې په دغه کار کم کار چې دی یادې دی لراغلم چې اولنې کار می عمران را خلاصولې نو خوده دی وکړي چې زر تر زر دغه سړی د جیل نه را بار کړی او بیا دی پښتنو د پاره او د دې صوبې د پاره د ګټي سکارونه وکړي.
تاسو د سواد د خلکو نظرونه واوریدل. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور له خپلې چوکۍ څخه د استعفا اعلان کړی. هو نوموړي د اعلان تر هغې څو ساعته وروسته وکړ چې کله د اکتوبر پر 8 نیټه د تحریک انصاف جنرال سیکرټري سلمان اکرم راجا خبر اعلان ټول چې علي امین ګنڈاپور پر ځای به سهیل افریدی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وي. نوموړي زیاته کړې وای چې کله اعلی وزیر سو نو هغه مهال خیبر پښتونخوا له ترګري او مالی بوران سره مخامخ و. خو د ده په داوه د خپلې کابینې ګوندي ملګرو عمران خان په مشرۍ یې د صوبې اقتصادي حالت ښه کړی او ترګري د خطر مقابله یې کړي. خو دا چې د علي امین ګنډاپور د حکومتي کارکردګۍ په اړه شنون کې څه نظر لري شبر جان رپورټ په جوړ کړی.
دا پاکستان تحریک انصاف سیاسي مخالفین وای چې د ګوند د نور اعلی وزیرانو په شان علي امین ګنډاپور هم د صوبې لپاره هیڅ ونه کړل. البته بدامنی ترهګری بتخوري سیوا شو او د توکو لړ نرخونه او بیا انتظامی ناکامي هم ډیره زیاته شوې ده. دغه ډول دوی د بډ رشوتونو سیوا کې دوه هم تور نه لګوي. خو د پاکستان تحریک انصاف صوبې حکومت او د دوی مشران جدا نظر لري. وای چې صوبې له ډیر هر څه کړی دي او چې سند شوی هغه د مرکز لخوا د نه مرستو کېدو لوجه دا چې شنن کیسه نظر لري. په خصوصي توګه هغه کسان چې په بیلبل صوبای وزارتونو د دوی کارکردګي پړه مسلسل رپورټینګ هم کوي او نظر هم ساتي. نو په خبر کې د جنگ ورسپانه مشر او خبريال امجد عزیز ملک مشال لیډو ته د یمین ګنڈاپور د حکومت منفی اړخونو په باب لوي
گورننس معاملات خو ډیر خراب وو کې ایشوز وو کرپشن دی خلک مطلب ریلیزز دین او هغه باندې خلک پیسې علي پورا سیستم چې کم دی هغه کرپټ شوی دی نو هغه خو مطلب یو کسنه شي ټیکول بل دا چې لکه دوی هغه سه چې کم بیوروکریسي خپل ټایم علي ار سکه اغي بډلې داغي بروان وا مون قتل چې کارونه سلو دي سیاسي معاملہ ډیر خراب. مثال توګه چې صبح کې چې کم دې اپریشن روانو الته عمران خان وې چې اپریشن بند کړي دلته حمله شوې لائن اورډر ډیر خراب وو. هر وخت چې کم دې دلته خلک به وشتل او ایون زیات ټارګټ چې کمو زمون پولیس او بیا آرمي وا دا ایشوز ډیر زیات وو. بیا س سکندل غټ سکندل مراله د دې ټایم کې هغه ډیمیجینګ جو هغه
صبحی سملې کې کورش کوم کې خبريال او شنو کې زارشاه شیرازی وای چې صبح خکېدل خو یو خواته کا خپل د پاټه او د کابینه کسان تر هم زیاتره خوشاله نه وو او هم دغه وجه و چې کابینه غړي به بدلیدل لا بدلیدل
ما ته نخ کاری جز داسې ډیر ډیولاپمنت کارونه شوې دي. تاسو ګورئ 4.9 ملیون اوس پورې ماشومان چې کم دی هغه اوټ اف سکول دي. نو د دې مطلب دا شو چې هغه د دې کم انیشیټیو د سکولونو کې د ماشومان د واپس راوستو هغه دومره افیکټیو نشو. بیا په لائن اورډر معاملاتو کې زموږ خیال کې صوبایي حکومت مکمل فیل شوی او داغي زیات تر فوکس پدې او چې هغه خپل بانی چیئرمین د جیل نازادۍ او نورو کارونو ته توجه نه و. دا الزامات هم دي او دا سره پر خبرې ټیکم دي د مرکز سره د دې کم کانفلیکټ او هغه کې صوبې ته دا نقصان شو چې یو خو چې کم د لائن اورډر حواله سره کم فاندینګ بکېدو امنه ده شوی د مرج ډیسټریکټس حواله سره چې کم داغي د ډیولاپمنت او د ریهابلیټیشن خبره و هغه صوبایي حکومت تر لاسه نه کړی شو. زه دا غنم چې د صوبې د خلکو د پاره د تحریک انصاف حکومت د خوالي پځې نقصانات زیات کړل
کړل اوورال کو تاسو ګوري نه عوام خوشاله دي او نه د پټه خلک خوشاله دي.
خو بیا پاکستان تحریک انصاف هم ادا کوي چې دوی د صحت کارت په شمول صوبه د مالی کشالو نوسته ده پرمختي کرنو هم روان شوی دي او یو شمیر برته هم کړی دي. دا ډول ځوانانو لپاره د روزګارونو او د قرضو پروګرامونه هم راوخ کړي دي. شرون کې خبريال امجد عز ملک هم وای چې ځینې پروژې او کارونه داسې وو چې هغه د صوبې د ولس په ګټه وو.
د رالو نو هغه ټایم کې صوبه کې حالات دا وو چې تنخواهونو لپاره پیسې نه وي او هیلت کارت چې کوم هغه بند شي او ډیولپمنټ بند وو نو هغه دې داسې مایکرو مینجمنټ وکړل تنخواهونو مسله حل شوه. بل چې کوم د ډیولپمنټ لپاره دوی پیسې برابرې کې تیر کالم تقریبا 150 ارب نه زیات ورکې دې ځل بیا چې کوم د دوی ریلیزونه ټیک ټاک روان دي. بیا هیلت کارت کې چې کوم دې غړ بیماری آنے وے بون میرو ٹرانسپلانٹ شو یاندا سے یو سلو پنځه دا سے هغه دي چې هغه پکې واچول. بل پېښور دی خان د پاره دی پیسې ورکې زمکه غستو د پاره بیا پاور پروجیکټ سو هغه کمپلیټ شو. بیا کور سره وګوري نو چې قرضه ورکول جنکو تعلقان او تا بزنس د پاره هغه بیا سکالرشپ شوې.
پاکستان تحریک انصاف صوبای حکومت بیا بیا دا داوی لري چې په کم وسایلو او د مرکز نه د کم مرستو په وجود دوی صوبه په خړل چلول دا. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان.
او سم یو بل رپورټ ترازو. د اکتوبر پر 14مه نیټه د خیبر ضلع سل کسیزه جرګه له تیرازخه پېښور ته سنه سوې ده. دوی هلته د وسلوال طالبان له مشرانو سره لیدلې دي. دا تر هغه وروسته د چپوزي چارواکو جرګې ته له طالب وسلوال سره د خبرو اجازه ورکړې وه چې له وسلوال سره د وویني او د مسلې حل پیدا کړي. په تیرا کې د وسلوال او فوج ترمنځ د نشټو له وجې هلته امنیتي وزیر لا خراب سوې ده چې له کبله ځینې خلک کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. د فرهاد چنواری رپورټ اور.
د خیبر ضلع خواوشا سل رکنی جرګې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلوالې ډلې ځنې کمانډرانو سره د تیرا په یو لرې پرته سیمه کې لیدلې دي. د جرګې غړي وایي چې دوی د خیبر پختونخوا د اف سی ځواک نه وسلوالو سره د مذاکراتو لپاره مهلت غوښتی وو او د ریاستي ادارو لخوا ورکړل شوي شرطونه ورته کېښودل چې له دغې سیمې دې ووځي او خپل فعالیتونه دې بند کړي. خو بیا طالبانو هم دې جرګې ته دوه غوښتنې کېښودې چې دوی له تیرو څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې شرعي نظام غواړي او د فاټا انضمام نه مخکې چې هلته طالبانو تنظیمونو په کوم آزاد حیثیت سره فعالیتونه کړل په هغې زاړه حیثیت کې دې په خپل حال پرېښودل شي. د خیبر ضلع د سل رکنی جرګې ویاند هاشم خان پردی مشال ریډیو ته ویل چې دوی بعد طالبانو دا غوښتنې ریاستي ادارو سره زر شریکی کړي.
یو دا مطالبه وه چې مونږ په پاکستان کې او بیا په خیبر پختونخوا کې او فاټا او بس خصوصا چې تاسو د خیبر په سطح راغلي په خیبر کې چې شرعي نظام وي، چې هر یو کار هر یو فیصله په دې لپاره مونږ ډېر شهیدان ورکړي دي او دا دومره قرباني مو کړي په افغانستان کې هم شریعت راوستو امن راغلو تم چې دا شیراشی. او دویمه مطالبه یې داوا چې د 2001 نه مخکې قبایلی علاقې په کم حالت کې وی چې مغه شان بیاوی بس دا و نو به تر دغه حد پورې خبره وشو او نور خاص تقریبا سلو نم زیات کسانو جرګه تلې و او واپس کې دی شي. حکومت لا نن سبا کې جواب ورکړي چې بس دغه خبره حکومت لا خو په تاسو ملګې دلې دا خو لکه دا جواب ورکړي چې دا خبره واپ تیرا طرف نه چې کم هغه خلک دي.
نو موډي ویل چې مونږ په دې مذاکراتو کې د یو سالس په حیثیت کار کوو او په بیا بیا خپل کردار ادا کولو ته تیار یو.
د خبرو یا مذاکراتو یا څه شي آپشن اوسم مشته خلکو سره که چې کومه طرف هم لکه جرګې ولا د خبره مکړله چې کوم له کوزه طرفه اجازت ملاویږي او بره طرفه اجازت ملاویږي د خبرو نو موږ هر وخت ورته تیار یو. نور کا کوزی منی او نه منی هغه سره زمون سکار نشته او کبره منی او نه منی خو زمون خو مینس کې سالیسه کردار دی. بیا ویلم شو ورته چې په چا کې غلطي وی غیلا ویلم شو چې دا غلطي ده کنه.
د جرګې لپاره په تیرا کې د اکتوبر په 12مه او 13مه نیټه وربند اعلان شوی و چې نن بیرته ختم شوی. د جرګه په داسې حال کې شوی چې د اکتوبر په 10مه نیټه په تیرا حیدر کنډو کې وسلوالو د پوز په یو چک پوسټ باندې حمله کړې وه چې لږ تر لږه 11 پوځیان پکې وژل شوي وو. بل پلو د سپتمبر په 28مه نیټه د تیرا عیني شاهدانو ویلی وو چې هلته د پاکستان د پوز په یو هوایی برید کې لږ تر لږه 23 عادي وګړي وژل شوي. د دې جرګې غړي وایي چې دوی غواړي د تیرا د کشالی کوم متبادل حل راوباسي چې نور پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي او نه هم د دې سیمې نه یو وار بیا خلک کډوال شي. د پاکستان پوځي چارواکو په رسمي توګه لا د دې مذاکراتو په اړه څه نه دي ویلي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په ځایي خلکو غږ کړی چې لنډې مودې لپاره دی خپل کلي خالي کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمه ترې پاکه کړي. خو بیا د خیبر خواوشا سل رکنی جرګې ترې څو ورځو مهلت غوښتی چې لومړی به دوی وسلوالو سره وویني چې کوم متبادل حل یې راوباسي او په دې سیمه کې امن قائم شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
او سم جنوبی وزیرستان ته زو هلته د برمل اوسیدونکو پر کوم ځا کړی چې دوی ته د امنیت ورکړي. دوی د اکتوبر په 13مه په دې اړه مظاهره هم کړې ده. خلک ذاتي چې باید حکومت خپل عملداري پر ځای کړي. د پد اصل کې د شتي فوج په سیمه کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل برمل اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی او چارواکي یې د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د تحصیل برمل اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر ویایي
د ضلع یو بل مشر د بدامنۍ حالات په وجه د خلکو مشکلات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
پاکستان کی کل پارٹی جنرل سیکرٹری دلور وزیرستان نو په علاقہ کې بس ها اغا خوف او اغا غرات یشتا خو ان شاء الله حکومتي چې مو چرواکي دی اغا نه لګیا دي او امن نو کوشش کوي چې په علاقہ کې روشي خو یل کا مسله دا دو چې مو سیول ګورنمنت او سیکورټي فورسز دې داری دي او سره عوام چې کیم دا نو دا د پاکستان عین ته نه دی تایور د پاکستان د عین بلدستی نه غوړي نو مش په علاقہ کې دا پاکستان د عین سانې جوش وی نو دا غونډې د موري د ریاست پر دلی او د پولیس ډیپارټمنټ سی سیول ګورنمنټ سی یعنی د سټیټ سی دا چې کلا د مورا او په ځانې د مشته علاقہ کې د امن انتهایی ضرورت دی. زس مخوف تای خل دریږي څوک کاروبار نکو.
خو د سویلی وزیرستان لور ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل کښې پوځ د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په ضلع کښې پولیس او پوځ د امن حالات ښه کولو د پوره اقدامات کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو،
ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم راځو د خبرونو لنډیز د زکتې شپږمې بجې سوي دي.
د پېښور های کورټ چیف جسټس د خیبر پښتونخوا گورنر ته د صوبې ل نوی منتخب اعلی وزیر د سبات ماجیګر ترسلو بجو پوری د هغه د څوکۍ سوګند اخیستلو حکم کړی دی. د خیبر د تیرا جرګې ل وسلوالو سره د سیمې د امنیت لپاره مذاکرات کړي چې ورته وسلوالو دوا شرطونه شدید خیبر ضلع د شاوخوا سل کسانو یوه جرګه په تیرا کې ل طالبانو سره تر خبرو اترو وروسته پېښور ته نن رسېدلې ده. د بونو ځای خلک او د استخباراتي ادارې چارواکي وایي د هغې ضلع په جانیخیلو کې د اکتوبر په 10مه پر ډرون برید کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور وژل ژوبل شوي دي. او د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د کډوالو د 14 کیمپونو ختمولو اعلان کړی. د امریکا، مصر، ترکیه او قطر مشرانو په ګډه د غزې د اوربند اعلامیه پروند لاسلیک کړه او په دې سره په رسمي ډول د غزې څخه د باندې دوه کلنه جګړه پای ته ورسېده.
تاسو مشال ریډیو او ریاو سم ریپورټونو ترازو کورمه ته بلارسو. په کورمه کې څلور ورځې وړاندې لمسوزو او لشیرزو سیمو څخه خلګو خپلې کډې استل پیل کړې دي. تر اوسه په سلګونه کورنۍ د ممکنه فوجي عملیاتو لقبل د مختلفو سیمو پر لور وتلې دي. قسم په ټاله هنګو کې د اوسېدو سہولت لپاره کیمپونه جوړ کړل شوی دي. خپله سیمه به کور سوي کډوال هغلته لورتلو انکار کوي. کډوالو په سیمه کې د کیمپ سہولت ورکولو ترڅنګ نورې اسانتیاوې برابرولو غوښتنه کړې ده. بلخوا چارواکي وایي د سیمې متاثرینو سره مرسته کولو ته چمتو دي. په منځني کورمه کې پر 8 اکتوبر په امنیتي ځواکونو تر وسوال برید پس د مسوزو او لشرزو پر ځینو سیمو د پوځي عملیاتو فیصله شوې ده. په هغه برید کې د 12 افسرانو په شمول 11 امنیتي وبخشي په هغه برید کې د 2 افسرانو په شمول 11 امنیتي سرتیری وژل شوی ول. تاریخ ورغزای رپورت راکوي.
دا غږ د منځنی کورمې له مسوزو سیمې بیکور شوي د یو متاثره کس دی چې خپل کور د پریښودلو پر وخت ځان او نورو خلکو مشکلات بینوي. په یاد سیمه کې ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د الشزو او مسوزو خلکو خپلې کډې وستل پیل کړي. د مسوزو له تور غره بیکور شوی کډوال عبدالقادر وای تر اوسه په سوونه کورنۍ د ستین تین دو ټل او صدې پلور وتلی خو ډیر خلک لا هم پر دغه خپل سیمنه شي پریښودلی چې د وتلو وس نه لري. عبدالقادر وای که څه هم حکومت د خلکو پر وتلو کې د 2000 روپو مرسته ورکولو اعلان کړي خو هغه اول چاته ملاویږي نه او کبیا ملوشي نو سره ضرورت نه پورا کیږي.
دا ته دوی اوس کی زنه ګوډ ولتا ورکړی مې دي شوی دنه ته ورکړی 12000 روپی نو یو ګوډ ای حکومت نه کرایې خلی هغه 15000 20000 پوری خلی او دلته دوی 12000 ورکړي په دې باندې تقریبا دا وختینه جړه پراونه ده چې دوی دلته حکومت ترتیب دی نظم او ضبط خیالو کې
په خورما کې بیکورشی به ډیر متاثرین خپل خپلوانو او یا د یار دوست کورونو ته ورغلی خو ځینی قران داسې دي چې دوی سدو ځایونه لري او نو ورته حکومت د کیمپ سہولت ورکړې دي. د مسوزو ځای مشر ملک سیف الله مسوزای وای حکومت غواړي چې لاسیمو بیکور شوی خلک د ټل او هنګو پر سیمو جوړ شوی کیمپونو ته ورشي خو هغه د وسیدو لپاره موضوع ځایونه نه دي ځکه چې لری دي او حالات هم ورته برابر نه دي.
نن د موتیای چې کانګو ته لور شه کیم ته او د اډر کړه دې چې تور پل نه بيد خپل نه پریګده په یو کیمات په یو کیمات ز تور پل نه کوړه نه سو په یو کې مات په کور مې نه دایمونه بسي څه چې ته دلته سرکاري زوی په اغ به د موکاډي نه وځي څه دایم په ځنه نه روبوسي د ځکه په سرکاري سکول له کا دفتر ده کا څه شي دي اول به زور ته نه وځو بیا ورسې دا کاډي نه وځي بیا ورسې دا مسوزای نه وځي.
بلخوا په دغړه د منځني کور مې مرسیال کمشنر عقیل جاوید پر 14 اکتوبر مشال رډيو ته ویلي لا علي شرزو او مسوزو سیمو بیکور کیدون کی خلکو دپاره پر 15 مختلفو ځایونو کې پینټونه جوړ کړي چې پکې نه یوازې د متاثرینو اندراج کوي بلکې ورته د خوراک سکاک او نورو اسانتیاوي ورکولو دپاره هم انتظامات شوي. جاوید زیاتوي د سیمې متاثرینو سره په راوتلو کې د 2000 روپو مرسته کیږي خو چونکه په دغه لړ کې د 15 لک روپو فند راغلی وو چې هغه تر وشل کېدلو پس د مرستو بهیر لږ متاثر شو، خو بیا هم نور پیسې ورته تر جاری کېدلو پس پاتې خلکو ته به هم د گاډو سہولت فراهم کړل شي. چارواکي دا هم ویلي سومره پورې په علاقه کې د کیمپ سہولت ورکولو خبره ده، نو په دغه لړ کې د خپل مشرانو سره په تماس کې دي. په منځنی کورما کې حکومت په پراخ کچا د عملیاتو فیصله تر حقې اخستی چې پرجوګي کلا د شوی بریت پلټن لپاره لسامه ورغلی د لیفټیننټ کرنل جنید عارف په مشرۍ کې د اورګزو سکواډ 218 وینګ دستا د واپسې پر وخت د الشرزو په بانډا کې پر 8 اکتوبر د وسلوال حمله لاندې تر راتلو پس د دوو افسرانو په شمول 11 امنیتی اهلکاران وجل شبی. کچو هم په یاد سیمه کې د عملیاتو پیل په باقاعده توګه نه دی شوی، خو تر یاد پیښې پس د وسلوالو سره انخطو اور باندې له هلیکاپټرو د شیلنګ راپورونه ترلاسه شوي چې تر هغې وروسته د مسوزو لاورسته میله پخې کلی تالې کټه څېړې ګوازې جوړ خورن غاخې جوګي او د الشیزو لا بانډې ایسارک منجن سمندر کلی او تور نازونه خلکو کډي وستل پیل کړي. تارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د خیبر پښتونخوا د کوهات چارواکو د یوې اعلامیې لاري ټولو دفترونو ته حکم کړی چې افغان کډوالو ته د قانوني اسناد نور کوي. د دې اقدام افغان کډوال اندیشمن کړی دي. دوی په خبره چې دوی ته د خپل جایدادونو خرڅول لپاره د اسناد په جوړولو کې او دارنګ د موبایل سیمونو ترلاسه کولو کې ستونزې پیدا شوې دي. د پاکستان حکومت ټولو افغان کډوالو ته حکم کړی چې خپل هیواد ته دې ستانه سي. دا به داسې کېد چې د اکتوبر پر 13 د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا د کډوالو دار لسکم پونه ختم کړی دي. تفصیل د ممتاز پنګش په ریپورت کې.
د کوهات تحصیل تحصیلداری یا مشی په محکمه کې ټولو اجلیکونکو ته امر کړی چې په کوهات کې میشت افغان کډوالو ته د قانوني ارزونو لیکل بند کړي. د اکتوبر په 12 نیټه د یاد تحصیل ارزلیکونکو ته ترلاسه شوی اعلامیه کې چې د جاری کېدو تاریخ پرې نه دی لیکل شوی ویل شوی چې افغان کډوال نشي کولای چې د کاروبار ملکیت یا د کوم بل قانون عمل لپاره په محکمه کې ارزلیک یا سټامپانه واخلي. کوم ارلیکون کی افغان کډوالو ته سٹامپ پیپر ورکړي نو دا هغه لایسنس یا جواز به لغوه کیږي او پر وړاندې به قانوني چلن ترسره شي. د ضلع انتظامی یاد امر کډوالو په داسې حال کې ستونزمن بللې چې خپل هیواد ته بیرته ستنېدو لپاره خپل جایداد یا کاروبار خرڅول غواړي، د دوی لپاره ازلیکنه ضروری ده. په اړه یې کوهاټ کې مشته افغان کډوال محمد عابد مشال دې ته ویلي باید چې د ضلع انتظامیه دی یاد امر بیرته واخلي.
فار ایگزامپل چې موږ کور نیسو نو هغه کې موږ سره سٹمپ پیپر لیکل کیږي، بچ خپل سکول ته بچی ونسته ته به ونال د موږ سره دا شی لیکل کیږي. نو دا چې موږ نوالي دا موږ ته ډیر افسوس ته او موږ حکومت ته دا ریکوست کوو چې دا موږ ته بحال کی افغانان خواسم روان دي زی او چې کمیش یو مېش یو یا تو مېش ته پاتې دي موږ سره مهرباني وکړي.
د دین اولاندی پاکستان کې مشته افغان کډوالو د موبایل سیم کارډونه بندیدو شکایت هم کړی وو. په اړه د کډوالو ځای مشر ملک ګل حبیب زدران مشاهده دی ته ویلي دواړه ګمونو کډوال لستوندو سره مخامخ کړي دي. تر څو پورې چې کډوال په پاکستان کې ستوګندي باید چې حکومت دی ورته اسانتیاوي ورکړي، ځکه چې کډوالو کله هم د پاکستان حکومت د قانون څخه سرغړونه نه ده کړې.
موږ د پاکستان آرا پریکړه آرا خبره چې دا موږ په سر سترګو منو، خو خبره دلته دا ده چې موږ له سیمونه بند شوي دي او سیمونه بندیږي او بل د شتن پیپر چې دا موږ کاروباري خلک یو کاروبار کوو دی یو بل سره دکاندارانو سره شتمونه لیکو ملک سره شتمونه لیکو څوک کورونا نسی کورونا دی وجه نشته مونه لیکو نو دی وجه نه مونږ نه د خپل غا خستل شوی دی.
زئی سوداګر او افغان کډوال شیرخان یاد دواړه غمونه کډوالو لپاره ستونزمن بللی او ویلی دی چې کډوالو په پاکستان کې ډیر په عزت سره وخت تیر کړ، باید چې په پای کې د هم ورسره د پاکستان حکومت رعایت وکړي.
نو موږ د اعلی چارواکو نه دا یو ریکویسټ کوو، عاجزانه اپیل کوو چې کم از کم موږ دلته 50 کاله تیر کړي، خو په عزت سره مو تیر کړي شکر الحمدلله. او هغه بیله خبره چې په معاشره کې یو نیم کس وي دی هغه سزا دی ټولو تمه ورکول کیږي، او مونږ سره دی بالکل رعایت وکړي. اور مونږ ته چې دا کوم سیمونه بلاک کوي یا مونږ ته کوم دا سٹمپ پیپر باندې نامې، نو دا دی مونږ سره ډېر رعایت وکړي. او کوچې ته وطن وي چې با عزت ته ډول باندې مونږ سره همکاري وشي.
یا د موضوع په اړه مو د کوهات انتظامی مشر یا ډپټي کمشنر رحیم الله مسعود سره خبرې وشوې، نو هغوی د اکتوبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته ټلیفون د لارې یا ګم اړین بللې. کچېرې کډوالو ستنېدو پر مهال خپل دوکانونه یا ځمکه د سٹمپ پیپر یا ارلیکنې د لارې خرڅ کړي، نو دې نه ځایي یا قربه ټولنې لپاره خپل منځي شخړې جوړېدای شي، ځکه کډوالو لپاره په ارلیکنه بندیز ضروري وو. یاد امر په داسې مهال شوی چې د پاکستان حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د افغان کډوالو د پیژند پاڼو یعنی د کډوالۍ کارتونو د اعتبار موده ختم اعلان کړي، او په کوهاټ کې چارواکو لخوا افغان مشرانو ته ویل شوي چې نور دې له کیمپونو ووځي او بیرته دې خپل هیواد ته ستنه شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
څو ورځې وړاندې د پاکستان فوج او افغانستان کې طالبانو د ځواکونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه جګړه شوې وه چې پکې دواړو غاړو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو دعوې کړې وې. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې کله هم د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه سي جګړې یا تعلقات خرابې شي، نو په پاکستان کې زور تر افغان کډوالو وځي. دوی غوښتنه کوي چې باید د هیوادونو تعلقات د دوی ژوند باندې ناوړه اغیز ونه کړي. په دې اړه به د شبیر احمدجان رپورټ اورو.
په دې ورستو کې د ترهګرۍ په موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د لفظي جګړه ورستو د پولیس رنج دی په یو بل بریدونه هم شوي دي چې پکې د دواړو خونه یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوې هم لري. خو دا په تاسو حال کې چې وړاندې نه پاکستانی حکومت د ټول افغان کډوالو د بیرته ستنېدو عمل پیل کړی دی. افغان قونسلګرۍ کې د مهاجرینو پخوانی اتاشي عبدالحمید جلیری مشال لیډو ته وایي چې 1500 کلونو راهیسې افغان کډوال چې دلته میشت دي، خو چې کله هم د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالي راځي نو دغه کډوال پکې ځپلې کیږي. باید داسې کړی شي او د مهاجرین نړیوال قانون او د بشر حقوقو پام وساتل شي.
کډوال د تیر 15 لسیزونه را په دی خوا پاکستان کې اوسېږي، او هر کله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باندې مشکلات پیدا شوي دي نو ډېرې ستونزې هغه کډوالو ته رسیږي او هغه آزار وضعیت کیږي، همدارنګه ځینې بندیان کیږي او ځینې شړل کیږي، هغه ته مختلف وختونه ورکول کیږي. هغه معصوم خلک دي، هغه مدني خلک دي، هغه په دې سیاسي کشمکش کې اصلا خبر نه دي او نه په دې سیاسي کشمکش کې هغه کومه حصه دي. بنان زه فکر کوم چې څه فکټورونه او څه شاخصونه باید داسې وسیږي چې دواړه هیوادونه د انساني او د بشري حقوقو په اساس باندې هغه په سیاست کې رانه وړي. او یو موضوع به کې د کډوالو موضوع ده، او دوی موضوع باید د تجارتي موضوع په دغه تقریبا په دې کړکیچ کې نه وسیږي.
په بي خبر کې د افغان کډوالو د شورا غړي سید اغا وای چې په صوبایي کچه دوی ته هیڅ نه دی ویل شوی، خو مرکز لخوا بیا بیا وینا کیږي او د جنگ له وجې دا وخت پاډرې باندې نه لدا سه هیڅ نشته دی.
په صوبایي سطح باندې تر اوسه هیڅ خبره نشته. یو خدا خبره ده چې پاډرې ټولې بندې دي، چې پاډرې چې شوی نه خو یو ماجرم نشیدلې، چې بارډر خلاص شي به معلومات کیږي. نو د وفاق نه خو اورو په دغه باندې اورو چې دای دي حاضر وځي، خو موږ سمري لیدل نه دا کړی په صوبه کې، او د موږ څخه قصورم نه دی. نو موږ خو تقریبا دغه وخت کې راغلی وو، نور محمد ترکی صاحب په وخت کې راغلی وو، اوس خو موږ نه یو راغلی. نه موږ سیاست کومه برخه یو، دا خو په صلاح وزاره ما نه چې موږ ملګرو مشرانو ټول وې دي جوړونه. موږ خدای خاطر وکړي موږ دغه سیاست برخه جوړوي. موږ دلته اوسېدلیو، سړی چې او دی کې 15 کاله اوسېږي، نو داسې هغې وطن سره سو خیانت نه کوي، دا غلطه خبره ده.
د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت طلال چودھری بیا بیا خپلو ویناګانو کې ویلي چې افغان یا نورو بهر ملکیو کډوالو پسې عمل به دوامدار وي، او دوی ته نور دلته د اشارې دو موده نه غځوي او باید په رضاکارانه توګه خپلو هیوادونو ته ستان شي. ولې خیبر پښتونخوا کې د دغه کډوالو په وینا دوی سره د حکومت لخوا نرمي کیږي او هیڅ په زوره نه وستل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د اکتوبر په 13مه په پکتیا کې یو څه شپېته ځوانانو د برېښنا موبایلونو ترمیم نجاري او خیاطي په برخو کې شپږ میاشتې زده کړې بشپړې کړې. ځوانانو په دې خوشي څرګنده کړه چې په حرفو او کسبونو سنبال سول، خوښتنه کوله چې دوی ته د خپلو کسبونو اړوند وسایل هم ورکړل شي. بلورته ځایي مسولین وایي د بیکاري د کچې کلمولو په مخه 200 نورو ځوانانو ته هم د حرفو او کسبونو د زده کړو پروګرام پیلوي. نجیب الله الخیل ریپورت به وښو.
یاد پروګرام چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی و، د کسبونو د زده کړو دوه تنه فارغانو عبدالرؤف او حامد الله مشال راډیو سره په خبرو کې له نورو ځوانانو هم وغوښتل چې ځانونه په کار او حرفو سنبال کړي.
د ځوانانو د بیکاری کچه کموي او موږ لپاره ډیر خدای موږ د خیاطي خرپې کې زده کړه وکړه، کټای او جوړي ګنڈل موږ زده کړل. موږ له دې څخه دا وختونه کوو چې تر څو موږ ته کاري فرصت برابر کړي. بعضې خلک د دې ځای څخه فارغ شول، هغوی نه شي کولای چې ماشینونه واخلي یا کوم کاروبار برابر کړي. دوی سره موږ دغه خواهشات لرو چې تر څو موږ لپاره کاري فرصت هم برابر کړي. دا به ډېره ښه وي.
دلته مې شپږ میاشتې درس وویلې، درې میاشتې نظري او درې میاشتې عملي کار وو، او د کاري فرصتونه خو غوښتنه کوي چې موږ ته کاري فرصتونه برابر شي.
د حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي نن سبا د کار په نړیوال بازار کې هم هغو کسانو ته کاري فرصتونه برابرېږي چې په حرفه او کسب سنبال وي. د زازیاری بولسوالی اوسیدونکي عبید الله لزوران ووتل چې کار او کسب زده کی
چرځي کې تا یو زیته ورځي او تنه واړی چې تاسو نه چې اسناد کوم ځکه زده کړی دي چې لپاره دې زده کړی ته کوم کسب لري کنه. اکثر مونږ غوانانم اکثر اوس چې خراب دي بخار مل ته چې غلطه مرته ته کوم بش کې کار کړي کوم کار کولای شي چې تاسو اسناد نه وي تا کار نه کړي تا کسب نه کړي تا ته مال ته بزای ده نو باید تاسو کوم دلته راشي ستنامو کې زده کړی او تر صورتونکو کې
بلخوا ځایي مسؤلین وایي دوی د ځوانانو د حرفوي زده کړو بهیر روان ساتي او د دې دورې له پای سره جوخ د دریمې دورې د زده کړو بهیر پیلوي. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس قاری نصر الله د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل
دغه یو سل شپېته کسان چې موږ فارغه وو دا تقریبا موږ څلور حرفو کې لرو چې هغه د خیاطي حرفه ده، د موبایل ترمیم حرفه ده، ورسره په څنګ کې د موټر سایکل ترمیم حرفه ده او د برق حرفه ده. او لدې نه خاطه موږ په نوې حرفو کې څنګه درسونه پیلو هغه الحمدلله شپږ حرفې دي چې د دوو حرفو سره سره یو بل د نجاري او د پلسکاري حرفه هم ده.
اقتصادي کارپوهان د حرفو او کسبونو زده کړه د خلکو د ټولنیزو اړتیاو د پوره کېدو سربیره د کارموندنې د فرصتونو د ډیروالي، د دوی اقتصادي ځان بسیاي، د فقر او بیوزلۍ د کچې د کمولو او له ښوونې روزنې سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په ډیرېدو کې اغیزمن او ګټور بولي.
دا مشال رادیو پروند د اکتوبر په 13مه د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د طبي آفتونو یو شمېر قربانیان وایي په دغه ډول پیښو کې درانه زیانونه ورسېدلي، خو د مرستو له ژمنو سره سره لازمي مرستې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي اوس چې ژمی موسم مخ پر رسېدو دی، دوی لا ډېرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي د بې کیفیته کورونو جوړول د طبي آفتونو له امله د زیانونو د زیاتوالي یو لوی عامل دی. رپورت اورو.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د 13 اگست په 13مه د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو. هغه وایي میرمن او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ ته د کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان دي.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونی زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکی دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي ازادي راډیو ته وویل
دی
وای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیان نه واړول. زموږ په کلی کې اتلس کورنۍ اوسېدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمې مرستې نه دي شوي. اوس مهال آن د څښلو اوبه نه لرو او یو بایلر په 200 افغانیو اخلو. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي، د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبیعي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبیعي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال افغانان د طبیعي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو لډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 6300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تېرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل عطاالله ازادي راډیو ته وویل،
بنیادی کارونه دا دي چې سړک باید جوړ شي، کلینیکونه وران شوي، د هغه را جوړ شي، مکتبونه را جوړ شي، د صحیح اوبو څاګانې امکان نشته. بل مهم دا دی چې دلته کورونه د خلکو وران شوي دي، په خیمو کې ژوند کوي، هلته بارانونه ورېږي، طوفانونه ورېږي، راځئ چې دوی دپاره کورونه را جوړ.
د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي او وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخواني رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل،
سخت سازی که تای 14 صورت
دی وای په تیرو څلورو لسیزو کې چکومي ودانۍ جوړې شوې دي، دا د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی. او تر ډیره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي، دغه خلک یې زیانمن کړي دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون له یوې خوا د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی، له بلې خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړونکي وچکالۍ لامل شوی دی. په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدل یو بله پایله ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي و چې په افغانستان کې 21 میلیون خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې بللی چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي متي الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون پر نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي و چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي، په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چرته چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ ده، داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د اکتوبر میاشت سینې سرطان یا کینسر پوهاوی ته ځانګړې کړې ده. اداره وایي چې دغه میاشت منځول مقصد د سینې د کینسر په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي چې دا راز د موزیرنس په علاج او مخنیوي کې مرسته وسی. پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې په هغه هیواد کې هم هر کال په زرګونه ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص کېږي. دوی وایي که د ناروغۍ علاماتو په وخت پام وسي نو پوره علاج ممکن دی. د صحت نړیوال سازمان د 2024 کال په ریپورت کې راغلي چې پاکستان کې په لاسو کې وشزه د سینې د سرطان ښکار کېږي، چې مهم وجوهات یې د غرنس په اړه د پوهاوي کمی او په وخت تشخیص نه کېدل دي. دا چې د سینې د سرطان وجوهات او علامات څه دي او مخنیوی څنګه کېدای شي، اسما ګل ریپورت لري.
د صحت د نړیوال سازمان لخوا په کال 2023 کې راغلی راپور ښایي چې پاکستان کې په لاسو کې یو زنانه د سینې د سرطان ښکار ده. او په ایشیایي هیوادونو کې د پاکستان په خزو کې د غشره تر ټولو لوړه ده، ځکه هر کال د هغه هیواد په مېرمنو کې د سینې د سرطان تر 90 پیخې مخې ته راځي. دا ځکه هم چې خزو کې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوي کمی او په وخت تشخیص نه کېدو له وجې دا رنځ لا نور خپریږي.
یو ورځ ناسته وم په مونځ باندې، دعا مې کوله، ځان ته مې خیال شو نو د اګس طرف مې چې دی سینه کې ما ته لږ شان سوځېدل راته پکې محسوس شول. بیا لاړم شیشه کې مې ځان ته کتل چې دا څه چل دی، چې دا چېرته ورانم لاسته یم، کدا د څه د وجې مسل پکې اوړېدلې دی، څه تکلیف دی ماته.
دا غږ د پېښور اوسیدونکي 33 کلنې یوې مېرمن دی چې نه یې غوښتل نوم یې په میډیا خپور شي. مشال ریډیو ته وویل چې د دوو بچو مور ده او 14 میاشتې وړاندې د سینې د سرطان ښکار شوي. نوموړي وویل چې په ناروغۍ پوه نه وه، ځکه تر ډېر مودې راهسې د تکلیف سره مخ ده.
کالج ته زه تلم راتلم، په کلاسونو لیکچرو کې به بیزی وم، خپل روټین چې دی نو هغه مې ډېر ډسټرب شوی و. د دې د وجې دا داسې مسله ده چې ما چا ته ویلې نه شوله او تکلیف مې ورځ ته ورځ سیوا کېدو. بیا چې دی نو خاوند ته مې ویله، نو هغه راته ویل چې زه راځه چې ډاکټر ته لاړ شو. اول لاړم پېښور ته، هلته کې راته ډاکټر وویل چې دا شوکت خانم ته بوزه، هلته کې ورله ټیسټونه وکړه. چې هلته کې مې شوکت خانم کې ټیسټونه وکړل نو هغې کې غوټه راغله په ټیسټونو کې. او بیا چې دی نو ما ته وویل چې ستا کینسر دی، کم چې په اولنی مرحله کې وو. بیا مې د هغې نه پس علاج شروع کړو او علاج مې لا روان دی.
دا چې په ښځو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات څه دي په اړه یې خیبر پښتونخوا کې د پبلک هیلت اسوسیشن مشر ډاکټر سیما عابد مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې زیاتره ښځې په غیر مستند علاج و خرابوي، او دا ځکه هم چې دغه زنانه د سینې د سرطان د نښو نښانو نه ناخبره وي، ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي.
چرته سه ګیلټي بریس کې، یا چرته سه ډسچارج، یا وینا، یا بلډ راتلل شروع شي، یا چې د آم پټس کې سه سویلنګ راشي، یا هغه کې سه فیمیل ډاکټران دیری دي هغه چیک اپ کولی شي. خدای مکه چرته سه داسې ګیلټي هغه ډاکټر ته داسې ښکاري چې هغه بریس کینسر دی، نو هغه بیا الټراساؤنډ لا ریفر کی کینسر یې، نو بیا هغه کې فورن پتا ولګي. دا بریس کینسر ګیلټي چې کمې دی هغه ریموو کی سرجیکلی، یا ګیلټي ریموو کی، یا چې دی پورا بریسټ ریموو کی.
ډاکټر سیما عابد زیاته کړه چې د سینې د سرطان لګېدو زیات خطر هغه مېرمنو ته وي کومې چې خپلو بچو له پینه ورکوي، او یا هغه مېرمنې چې وزن یې زیات وي او د خاندانی منصوبه بندۍ دوایانې په زیات مقدار کې خوري. نوموړي زیاته کړه که چېرې زنانو کې د سینې د سرطان تشخیص په وخت وشي نو د زر رغېدو امکان یې زیات وي.
یا چې د خزه بچی نه، یا یو بل کانسپټ هم شته چې خزه چې کمې د ماشوم لا خپل پینه ورکړي، سرٹن رسک فیکٹرز دی چې کمی اسوسییټډ دی بریسټ کینسر سره. بریسټ کینسر چې کمی دی دا غي څلور سټیجز دی، سټیج 1، سټیج 2، سټیج 3 او سټیج 4. سټیج 3 او سټیج 4 چې کمی دی دا غي لګ ایکستنسیو سټیجز دی. پیشنټ ته پته ولګي دا څه چې هغه ته سټیج 3 یا سټیج 4 دی، نو ځکه دا غي لکه سروایول چانسز ریډیوس کیږي. چې سنگل سنگل سټیجز زیات شي دا غي سروایول چانس چې کمی دی ریډیوس کیږي. لګ سټیج 1 سټیج 2 کې ریکوری کوئک کیږي اور پیشنٹ سروائیول چې کمی دی هغه خشي دی سره کا سټیج 1 او سټیج 2 باندې ډایګنوز کیږي پیشنٹ.
بل اړختا په خبر کې د اټومک انرژي ارنم کینسر روختون ډایریکټر ډاکټر عاکف الله خان بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل ضروري نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکار کیدونکو هر یو غوټه کینسر وي، خو بیا هم د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي.
اکثر کم زمګا میاں دي خو اند ته پوس کې کم سرطانو نه دي د سینې تا چاته کیږي او دینه دا بچاو س طریقه کار کې دیشي د چا په فاميلي کې چاته مخکي کانسر شوی، خاص کر د سینې کانسر شوی، دای په لور کې یا په خور کې د کې دوه امکان لږ زیات دي. نو دغه زنانو ته لږ زیات محتاط کېدل پکار دي. دا صرف ریسک فیکٹرز دي، ضروري نه ده چې د چا فاميلي کې کانسر وینې او هغه ته ضرور وشي. د زنانو بعض بيماريانو سره هم د دې تعلق وي، یو خاص عمر کې هم د کانسر کې دوه امکانات لږ زیات شي. لکه سلوی خونا 500 کالو پورې دی ایج کې د کینسر کې دوه امکان لږ زیات وي. کوشش تا کول پکار وي چې وزن مناسب اوساتل شي، نارمل ایکسرسایز وغیرہ لږ خپل کوي خلک، او په خوراک کې فرایډ سیزونه ډیر کم خوري، سبزیانو او د فروټو استعمال زیات کی.
ډاکټر عاکف الله خان دا هم ویل چې دوی د کینسر د علاج په اړه هر کال د اکتوبر میاشت کې خزو کې د سینې د سرطان د مخنیوي په اړه هلې ځلې کوي او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي.
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چې سونا کینسر ہاسپٹل سی دا اکتوبر په پوره میاشت کې فری سکریننگ فیسلٹیز ورکړي سونا مریضانو په دې دوران کې راځي نو آئی تو مونږه میموګرافی کوو او چا ته غوټه وي د هغې معائنه به هم کوو سکریننگ د هغه ښځو کېږي چې چا کې غوټه نه ظاهره شوي خو د هغې رسک فیکٹرز وي نو مونږ هغې ته یو احتیاطاً ایکسرے وکړو نو دا سہولیات په دې اکتوبر میاشت کې مونږ ټول مفت ورکوو.
د صحت چارو پوهان وایي چې پاکستان کې زیات تر ښځې د صحت په اړه پیښو ستونزو حال چاته نه وایي چې په نتیجه کې د 90% کینسر رنځونو تشخیص په اخري مرحله کې اوشي چې علاج یې مشکل وي او ژوند ته یې پکې خطر هم زیات وي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.